السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اورېدو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې سبا ټاکل شوی افغان چارواکو ته د باګرام زندان مسؤلیتونه وسپارل شي. په دې اړه درته وروستی حال درکو. دغه راز دا هم وایي چې د کونړ ولایتي شورا رئیس وایي چې زرګونه کسان د پاکستان له لوري د افغانستان پر خاوره د توغندیو د حملو په ځواب کې د وسلوال پاڅون لپاره چمتو شوی دی. د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د عراق په بیلابیلو سیمو کې نن په نهو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وشل شوي. د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکارۍ د ټولنې د غړو هیوادونو مشران نن د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک ښار کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسوي. او یو هندي فضايي بېړۍ نن په بریا سره دوه بهرني سټلایټونه فضا ته ولېږل. نننۍ بېړۍ په 1995 کال کې د هند فضايي پروګرام له پیل راهیسې سلم ماموریت دی. خو په سر کې له نسیم شفق څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
په فراه کې په دوو چاودنو کې نږدې شلو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. په پکتیکا کې زرګونو کسانو د خپلو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره په یوه غونډه کې تیاری وښود. او د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اندونیزیا کې په ډوبه شوې کښتۍ کې لسګونه افغانان ژغورل شوي. د خبرونو تفصیل: په فراه کې د یو توغندي د لګیدو او د دوو پرله پسې چاودنو له امله نږدې شلو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه د والي ویاند عبدالرحمن ژوندي ازادي راډیو ته وویل چې نن له غرمې مخکې لومړی یو توغندی د ولایت پر ودانۍ ولګید او وروسته دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښو کې 18 تنه ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی. د څرګنده کړه چې په ټپیانو کې شپږ تنه پولیس هم شامل دي. د دې حملو مسؤلیت د سوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی منلی او ادعا کړی چې یو لستنه پولیس پکې وژل شوی، خو دا ادعا د فراد چارواکو لخوا رد شوې ده. د پکتیکا په سرروزی ولسوالۍ کې نن زرګونو کسانو په یو غونډه کې له حکومت څخه ملاتړ وکړ او وی ویل چې له دې وروسته به دوی په خپلو سیمو کې وسلوالو مخالفانو ته د فعالیت کولو اجازه ورنکړي. د دې غونډو دوه وطنو جوړونکو شیر محمد او محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپله په خپلو سیمو کې امنیت چنګوي. دوی د غراس پر کونړ د پاکستان راکټي بریدونه او د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو کې وروستۍ زنوژن کې حمله وغندله. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل تل چې د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اندونیزیا په اوبو کې له ډوبې شوې کښتۍ څخه د ژغورل شوو کسانو ډیره برخه افغانان دي. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې کښتۍ څخه 55 تنه ژغورل شوي چې 45 تنه یې افغانان دي.
افغان چارواکي په اندونیزیا کې د افغانستان په سفارت کې د افغان مهاجرینو سره چې ژغورل شوي دي همداراز د اندونیزیایي چارواکو سره په تماس کې دي. ټول هغه خدمات چې افغان مهاجرینو غوښتنه اړتیا لري دوی ورسوي.
دا کښتۍ چې استرالیا ته روانه وه کابو یو نیم سل کسان پکې سپاره وو چې د اندونیزیا په اوبو کې ډوبه شوه، خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې په دې کې څومره افغانان هم وژل شوي. او د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي هغه ماشومان چې له 50 کلونو څخه کم عمر لري د باکیفیته خوړو له کموالي سره مخامخ دي. د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل نن په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې په کابل کې ویل چې په افغانستان کې په سلو کې اویا میندې هم په یو ډول د باکیفیته او اوسپنو لرونکو خوړو له کموالي سره مخامخ دي. دې څرګنده کړه چې دوی هڅه کوي د ځینو سازمانونو په مرسته په اوړو او غوړیو کې ویټامینونه او منرالونه ګډ او له دې لارې د میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ خونیسی. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په سوریه کې د بحران د مخنیوي د لارو چارو په اړه د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ ژور اختلاف لا هم پر ځای پاتې دی. هیلری کلینټن پرون د روسیې په ولادیواستوک ښار کې د آسیا پاسیفیک د همکاري ټولنې په حاشیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. پوتین نن په خپلو څرګندونو کې دا خبرې راغنده وبللې. میرمن کلینټن وویل دا به پر روسیې بیا هم فشار راوړي څو د سوریې پر ضد اقدام وکړي او زیاته کړه چې دا توقعات پر ځای دي. میرمن کلینټن زیاته کړه چې روسیا د بشر اسد په مشرۍ د سوریې د رژیم پر ضد د نړیوالو له فشارونو سره موافقه ونه کړي، نو امریکا او متحدان به د مخالفینو ملاتړ پراخ کړي. د کلینټن او پوتین د شنبه ورځې له خبرو اترو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیا ذاتاً د سوریې او ایران پر ضد له نویو بندیزونو سره مخالفه ده. د عراق په بیلابیلو سیمو کې نن په نهو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. په دې چاودنو کې یو په ناصریه ښار کې د فرانسې د قونسلګرۍ مخې ته وشو چې یو تن یې وواژه او یو بل یې ټپي کړ. وسلوالو کسانو او یو ځان وژونکي تیره شپه د بغداد په شمال کې په دوجیل ښار کې یو لس سرتیري وژل او اته نور ټپیان کړل. کرکوک ته نږدې په یو بل پوځي مرکز په حمله کې اووه کسان چې د پولیسو په لیکو کې نوي استخدام شوي وو وژل. لازادی رادیو څخه خبرونه اوري. یوه هندي فضائي بیړۍ نن په بریا سره دوه بهرني سټلایټونه فضا ته ولېږدول. نننۍ بیړۍ په 1950 کال کې د هند فضائي پروګرام له پیل راهیسې سلام ماموریت دی. د هند فضائي تحقیقاتو ادارې د شری هری کوټا په نوم فضائي بیړۍ له جنوبي اندرا پردیش ایالت څخه فضا ته وتوغوله چې د فرانسې او جاپان سټلایټونه یې مدار ته یوړل. هند غواړي چې په فضائي تجارتي مارکیټ کې مهمه ونډه ولري او په دې ترڅ کې له 1999 کال راهیسې اوویشت بهرني سټلایټونه په خپلو فضائي بیړیو کې فضا ته لیږدولې دي. هند په پام کې لري چې د 2014 کال تر سپتمبر پورې د مریخ په مدار یو تاویدونکې وسیله ځای پر ځای کړي او همداراز هیله لري چې په 2016 کال کې فضا ته انسان وړونکې بیړۍ واستوي. روسیا او جاپان وایي چې د انرژي د انتقال پر یوې پروژې کار ته به دوام ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم یوشی هیکونو دا موافقه نن د روسیې په ولادیوستوک ښار کې د ایشیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د دوه ورځنۍ سرمشریزې په څنډه کې وکړه. دواړه مشران د 13 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وو. د روسیې د انرژۍ د ستر شرکت گازپروم مشر الکسی میلر وویل د ولادیوستوک د اوبلن ګاز د پروژې له بشپړېدو سره به د روسیې ګاز د اسیا پاسیفیک بازارونو ته وړاندې شي. د میلر د اټکل له مخې د اسیا پاسیفیک بازارونو ته د روسیې د ګاز اندازه به ډېر ژر د اروپا بازارونو ته د وړاندې شوي ګاز تر کچې ورسیږي. د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د ټولنې یا اپیک د غړو هیوادونو مشرانو نن د روسیې د لرې ختیځ په ولادیوستوک ښار کې خپل دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسوله. د سرمشریزې په پریکړه کې ګډونوالو ژمنه وکړه چې په اروپا کې د پورونو له وجې له رامنځته شوي بحران سره د مقابلې لپاره به د اقتصادي پراختیا او د تجارتي اړیکو د لیبرال کولو په مقصد اقدامات کوي. د اپیک مشرانو همداراز موافقه وکړه چې په روسیا او امریکا کې د وچکالۍ په ځواب کې به چې په نړۍ کې د غذایي موادو تولید او صادرات له خطر سره مخامخ کولای شي د خپلو کورنیو محصولاتو د ملاتړ له اقداماتو لاس واخلي. د اپک غړي د نړۍ په سلو کې 40 نفوس لري. د نړۍ په سلو کې 45 اقتصادي محصولات تولیدوي او په سلو کې 40 تجارتي راکړه ورکړه په دې هیوادونو کې کیږي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. افغان حکومت وی د باګرام زندان چارې باید سبا پورې دوی ته وسپارل شي. د باګرام د موضوع په اړه درته ورسته حال درکو. د غراس د ولسی جرګې د غونډې او په دې غونډه کې د روانو تحولاتو په باب هم خبرې کوي. د کونړ ولایت شورا رئیس حاجی میا حسن عادل وی چې د خپل خاورې دفاع او پاکستانی پوځیانو په خلاف د جهاد لپاره شاوخوا 400 کسانو خپل نمونه له دوی سره لیکلي.
منګ خپل دی پاپ مقابل کې به جهاد کو او هغه چې منګ په کورونو کې وژني یا د مندو په ګړو کې مړ کېږي هغه نه مطلب کو په مورچل کې مړ شو خیر دی.
د بهرنیو تورستي ډلو په تور لیست کې د حقانی شبکې د شاملېدو په اړه هم درته ریپورت لرو. او د همورې چې د کجکی ولسوالۍ خلک وایي تر هغه چې دولت ورسره کړې ژمنه پوره نه کړي له دولت سره دوی مرسته نه کوي. د نور ریپورتونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام اوري. دا دا ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. ټاکل شوی ده چې سبا دوشنبه د باګرام زندان چارې افغان حکومت ته وسپرل شي. ولسمشر کرزي خبرداري ورکړی چې کدا کار وسندول شي نو دا به د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف ګام وي. د راسپاین حال کې ځین رپورټونه وایي چې د بشري حقوقو ډلې او ځینې ټولنې د افغان ځواکونو ته افغان مقامات ته د باګرام زندان د چارو د سپارلو پړه اندېښنه لري. همدا شیبه زمونږ همکار احمد زبیر شمن را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. شمن صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته وروستي معلومات ورکړی چې د سبا ورځې لپاره چې افغان حکومت کم وخت ټاکلی دی چې باید باګرام زندان وسپارل شي، په دې اړه وروستي څه لرئ؟
بله، لکه چې تاسو ویل، افغانستان دولت په پام کې لري سبا د دوشنبه پورز په ځانګړو مراسمو کې د باګرام زندان چې د تیرو مشاوخوا یولسو کلونو راهیسې د امریکایي ځواکونو په کنټرول کې و، رسمن په بشپړ توګه د افغانستان حکومت وسپاري. البته د یادولو وړ ده چې باګرام زندان د مخصوصا د امریکایي ځواکونو په کنټرول کې او په دې کې د دې زندان د سپارلو چارې د څو میاشتو راهیسې پیل شوې دي چې سبا به دغه د مسولیتونو لړۍ پای ته ورسیږي، په بشپړ توګه به د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې راسي. له غیر مخې چې دغه سلسله شروع شي، تقریبا شاوخوا 3000 بندیان په دې زندان کې ساتل کېدل چې سبا په ځانګړي مراسم ورته نیولې دي او د افغانستان حکومت ته سپارل کېږي. البته د یادول وړ ده چې د بشر د حقونو ځینې ټولنې په دې اړه ځکه اندېښنه کوي چې اوس د افغانستان په زندانونو کې وضعیت هغه سنه دی چې د بشر د حقونو ټولنې ته د قناعت وړ وي. همدا اوس موږ رپورټ لرو چې د څرخپل د زندان په پوځي بلاکې بندیانو د ځینو ستونزو له امله په اعتصاب لاس پورې کړی. د پرون راهیسې دوی وایي چې شمیر شاوخوا 300-350 ته رسیږي. دوی وایي چې یو خو د خوړو مشکل ده چې سم خوړنه ورکول کېږي، او بل د جمهور رئیس د تخفیف چې کوم فرمان وروستی ورکړی و هغه په نورو بلاکونو او نورو زندانونو کې عملي شوی ده، او دلته نه ده عملي شوی ده. په څنګ کې وایي چې لوجستیکي مشکلات لري د اوبو د خوړو، او له دې سره سره د دوی لوی انتقاد ده چې د داسې کسان هم پکې دي چې حتی تر وو کلونو پورې د دوی هغه د محکمو بهیر د درې وړو نه دی خلاص شوی. د غوی برخلیک په وو کلونو یا درې څلورو کلونو کې نه دی معلوم شوی، یو محکمه سوی یا دوه سوی، مکمل درې محکمې نه دي سوی. دغه د دوی هغه عمده ستونزې دي. دا صرف یوازې د سرخپل په زندان کې نه دي، په ځینو نورو زندانونو کې، حتی په ولایتونو کې هم دغه مشکلات سره مخ دي. په داسې حالت کې دغه باګرام زندان هم سپارل کېږي. البته د یادول وړ ده چې ځینې ټولنې دا یو مثبت ګام بولي او وایي چې په دې سره د افغانستان د حکومت هغه ملي حاکمیت لپاره دا تر ټولو مهمه ده چې باید یو زندان نور چې امریکایان مسولیتونه سپاري په افغانستان کې، نور باید دلته زندان نه لري هغوی، ځکه چې د مسولیتونه سپارل شروع شوي دي. او بل دا چې په باګرام زندان کې تیرو لس کلونو راهیسې داسې بندیان هم و چې په لسو کلونو کې د هغوی نه مدافع وکیل معلوم سو، نه څارنوالۍ کې دوسیه وڅېړل شوله، یعنی هغوی نه د عدلي او قضایي سیستم قطعا په کې نه و، نه د هیڅ زنداني محکمه سوې و، چې دا هم د بشر د حقونو له پلوه یو تېروتنه او یو د بشر د حقونو تر پښو لاندې کول بلل کېږي. ځینې ټولنې په دې وایي چې دا یو پرمختګ دی.
شمن صاحب، ځینې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې په باګرام کې ځینې بندیان به لا هم د نړیوالو ځواکونو یا امریکایي ځواکونو سره پاتې وي. دا څومره تایید شوي رپورټونه دي؟ په عین حال کې یعنی هغه څه بندیان چې په باګرام کې دي، که هغه افغانان دي، که هغه بهرنیان دي، او په هر تور چې نیول شوي، هغې به ټول افغان حکومت ته سپارل کېږي؟
په خو هم داسې ویل کېدل چې ښایي یو شمیر بندیان، خصوصا هغه بهرني بندیان، به نه سپارل کېږي. په دې اړه پخوا دغه سی رپورټونه د دفاع وزارت لخوا په بشپړه توګه رد شوي وو چې ګواکې ځینې بندیان به پاتې کیږي. البته دا یو پوښتنه ده چې بالاخره به څه کیږي، ځکه چې نړیوالو اژانسونو کې دا خبره ډیره تکرار شوې ده، امریکایي چارواکو له قوله، یا هم د ځینو رسنیو د نامعلومو سرچینو له قوله ویلي دي چې هغه بهرني بندیان به افغانستان دولت ته نه سپارل کیږي، او که سپارل کیږي هم باید امریکایانو لخوا او سر مذاکرات او یو تفاهم لمخې به وسپارل شي. مونږ د دفاع وزارت د تازه خبرګون منتظر یو چې په دې اړه دوی څه وایي. خو په خوا د خبر رات کړی دا ویل دي چې دغه بګرام زندان په بشپړ توګه د افغانستان دولت سپارل کیږي.
ډېر زیاته مننه احمد زبیر. شمنو قدرمنو دوستانو چې افغان حکومت ته د باګرام زندان د مسؤلیتونو په بشپړ توګه د مسؤلیتونو سپارلو په اړه وروستی حال درکو. بل لور ته د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې په جرګه کې د مطبوعاتو لپاره د یو ځانګړي مرکز د جوړېدو په اړه د یو شمېر خبریالانو او وکیلانو په اندېښنو غور کوي. ویل کېږي چې دغه مرکز چې د امریکا د پراختیا ادارې په $2 میلیون جوړ شوی دی په کې د ثبت د غږ او تصویر د ثبت مرکز یادېږي او خبریالان به د دغه مرکز په اړه محدود وي او د دې مرکز لپاره به د جرګې له بهر څخه معلومات ترلاسه کوي. ځینې وکیلانو ویلي دي چې دا د مطبوعاتو رسنیو سانسور دی او کچیرته له دې پریکړې څخه د ولسی جرګې له دې پریکړې څخه سرغړې وي او شي او د دې پریکړې څخه ولسی جرګې تیرې نشي نو دوی به د شنبې پورس په غذایی ادنه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړي. همدا شی به معصوم میوان هم را سره دی. معصوم، تاسو د ولسی جرګې د ملي شورا د نننۍ غونډې تعقیب کړی دی، په دې اړه وروستي معلومات کرا سره شریک کړئ.
بلې مرتب نن زه د افغانستان پارلمان ترغلی یم او نن د افغانستان مشران جرګه غونډه درلودله. خو د میډیا پول د دولت سرګې د خبري اعلانو کوم خونه چې د میډیا پول په نامه باندې دا چې د کوم وخت څخه جوړ شوی دی د پورستي کې جوړ شوی په خو چې به موږ ولسی جرګې ته د ریپورت خبر د پاره ورتللو موږ به دغه ډول ستونز سره من نه مخ کېدل. ټول خبري اعلان په ځنګړي ډول هغه خبري اعلان چې غره تلویزیونونو لپاره کار کوي دا خونه داسې د شکل داسې جوړ کړي یعنی ډېر مدرن د پاره کې څنګه ویل کېږي ډېر اسره سیستم په ښکار کړی دی. خو په آزاد ډول باندې خبري اعلان نشي کولای چې کم تصویر د دې په کار هغه تصویر واخلي کم ژغ چر دی په کار دی یو ریپورت برک شولټي په کار دی کټه په کار دی هغه څوک نشي کولای چې په اسانه باندې د ولسرګې څخه ترلاسه کړي. یعنی په مخامخ ډول باندې موږ نشو کولای چې په ولسرګې کې څه اند اوس روان دي ځکه کله چې بحثونه ګرمیږي یا کله چې د وکیلانو ترمنځ پر یو موضوع باندې د نظر اختلاف راځي په دغه وخت کې میډیا پول تصویر کټه کی او ژغم کته کی جو سره چې موږ نه څه کولای ولس چې کم څه غواړي چې پولیسر کې نن څه تیر سی ودی هغه خبر اعلان نه څه کولای. بیا لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د ولسر کې منشي فرهاد اعظمی چې څنګه پرون ازادي رادیو سره خبرې کړې و دغه موضوع لازم مخکې چې زه هم دلته استودیو ته راتلم ما بیا هم د فرهاد اعظمی سره د دې موضوع د شمه معلومات په خاطر باندې بیا سره خبرې وکړې چې دغه موضوع بل اخرت څنګه کیږي د پدیاړه باندې د ولسر کې د اداري پلاوی پرې چې د فرهاد اعظمی خبر درته چې اداري پلاوی بیا ولسرګې دنیا او فرهنګي کمیسون ته دند سپارلې ده چې د دارالانشا سره خپل دغه د میډیا پول یا د خبري اعلان خون په ولسرګې کې دغه چې د اماډي کو د ریاست لخوا کنټرولېږي د دغه سره د موضوع مطرح کی او خبري اعلان ته د حق ورکی چې هر هغه تصویر یا هر هغه اکچولټي یا هر هغه ژغ چې د خبري اعلان په کار دی هغه به د تور کول سي. نو د دې خبر درته چې د سبا د پاره بیا هم دغه د دنیا کلتوري چارو کمیسون د دارالانشا سره یا د امریکا د ریاست سره دغه موضوع دی چېډي او دغه کنټرول چې دی یاده بندستي لګول سوی دی پر خبري اعلان باندې هغه بندستي دینس کول په خپل واکه توګه ژغ او یا تصویر اخلي دغه موضوع به سره حل کیږي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو دوستانو. معصوم میوندو چې په ولسی جرګه کې د میډیا پول په نامه د مطبوعات لپاره دی او جوړ شوی مرکز په سر د راپورته شوی جنجال په باب معلومات راکول. د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي چې د دې مرکز په جوړېدو سره د رسنیو ازادي محدودېږي. په عین حال کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې دا یو تخنیکی موضوع ده او ډېر ژر به حل شي.
ازادي رادیو ته وګورئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban resurgence after coup of force.
And we are not
Jahan is gone, the rule
Federal Institute of Sicherheitsdienste и особенно властям региона.
Wir haben ausführlich auch die Afghanen.
Ausstulo machke. Zand Afghanistan, Simi aw da nadi la halato khabar kare.
د حقانی شبکې یو قومندان وایي چې د اوباما ادارې لورسته پریکړه سره سره چې د شبکه د تورسي سازمانونو په تور لیست کې شامل وي برمته شوی امریکایي عسكر به خوندي وي. تر دې مخکې په ریپورتونو کې ویل شوی چې ممکن د امریکا د اقدام د دې اثرتيري ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د قومندان چې د نوم څرګندولو په شرط له اسوشیټ پریس آزان سره غږیدل دي وایي چې که څه هم دا خطر نشته خو ویل کېږي چې په افغانستان کې به په بهرنیو ځواکونو خپل حمله زیات کړي. د دې موضوع نور تفصیل له حمید ماڅخه اورو.
که څه هم د امریکا متحده ایالات وایي چې د دوی سرتیر په پاکستان کې د مشت حقانی شبکې سره ده، خو د دې ډلې یو قومندان دا خبره رد کړه. دا قومندان چې د نوم د نه ښودلو په شرط له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره خبرې کولې وویل چې د امریکایي سرتیر د طالبانو له بلې ډلې سره د خدا خبره رد کړه چې ژوند له کوم خطر سره مخامخ ده. تر دې مخکې ویل شوی چې د حقانی شبکې په خلاف د امریکا وروستی اقدام ممکن د شپږویشت کلن امریکایي سرتیر چې د افغانستان په جګړه کې یوازینې امریکایي جنګي اسیر ده له خطر سره مخامخ کړي، خو دغه قومندان هغه څرګندونې رد کړه چې دا کار به د امریکایي سرتیر ژوند له خطر سره مخامخ کړي او وویل چې موږ ډارن نه یو او موږ بندیانو ته زیان اړول د ډارنو کار بولو. د ولچ د طالبانو رهبری شورا مخکې ولار خود خپور کړي او پکې د حقانی شبکې په ګډون ټولو قومندانانو ته ویل شوی چې بندیانو ته د زیان نه اړوي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د دوی سرتیر له 2009 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د مشت حقانی شبکې سره ده. د حقانی شبکې قومندان وویل چې اوس دا شبکه غواړي په افغانستان کې په امریکایي او ناټو ځواکونو د پریکړې په غبرګون کې ځوابي حمله وکړي. د قومندان په وینا د حقانی شبکې پوځي قومندان سراج الدین حقانی هڅه کوي چې د دغو حملو لپاره د طالبانو د مشر ملا محمد عمر اجازه ترلاسه کړي. د دې حملو خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې د حقانی شبکې د قومندان دا ادعا هم وکړه چې د اوباما اداره تیر کال د سولې د هڅو په لړ کې له دې شبکې سره په تماس کې وه. د وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر باید دا جرأت وکړي او له موږ سره د خپلو تماسونو او آن خبرو په اړه امریکایانو ته معلومات ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د حقانی شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د خپل سفر په محل دا اعلان وکړ، خو له دې سره جغت ویل کیږي چې دا کار به د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې لا خراب کړي او په افغانستان کې به د پخلاینې هڅې له خطر سره مخامخ کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی میا حسن عادل وایي چې د خپل خاورې د دفاع د پاکستانی پوځیانو په خلاف د جهاد لپاره شاوخوا څلور سرو کسانو خپل نمونه دوی سره لیکل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري له خاغلی عادل سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتنه کړې چې په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو د جهاد د پیل کولو فتوا د چا خلاف کړې ده. هغه په ځواب کې وایي
کما پټو چې لام شوړه دا د پاکستان د جهاد په نوم نه ده، دا چې هر څوک موږ باندې ظلم کوي. پاکستان زمونږ گاونډي هیواد دی، هغه زمونږ دوست هیواد دی، زمونږ ورونه دي، ټول حالته مطلب زمونږ قومونه دي. دا که هر څوک مطلب دا پوځ چا په لاس کې او چا په لاس کې توپونه دي او موږ وژني، زمونږ خویندې وژني، زمونږ میندې وژني، دا هغه په مقابل کې د جهاد اعلان کړل چې موږ خپل دفاع په مقابل کې به جهاد کوو او هغه چې موږ په کورونو کې وژني یا د میندو په ګیړو کې مړ کېږو هغه نه مطلب کو په مورچل کې مړ شو خیر دی. او داغه وخت نه دا لړۍ شروع و ان شاء الله مخکې لس ولسوالۍ او څوارلس ولسوالۍ یا تعداد د جلال آباد نه تقریبا د 900 کسانو حزب د هغه مطلب د پیغام را لېږلې ده. دا لړۍ ورځ په ورځ ځي، خو الله دې وکړي چې مطلب د دې جنگ نه بغیر د مشکلات ختم شي. نور موږ د جنگ نه ستړي شوي، جنگونه نه غواړو، خو البته چې څوک هم وژنې به زموږ مجبوري، موږ به خپل دفاع کوو.
تقریبا تر اوسه پورې څومره کسان نمونه لیکلي هغه د جلال آباد سره سر دا ټول
د جلال آباد هغه خو تقریبا شپږ او کسانو مطلب پیغام را رسیدلی دی او زمون خپل کونړیانو تقریبا مخکې درې نیم زره ته رسیدلی او دا څو ورځې زه نه ومه نو کېدای شي مطلب دا لړۍ تقریبا څلور زره ته رسیدلی او ټول ځوانان راځي چې هر وخت مطلب داسې د خپل ولس او د خاورې د پاکې مطلب راکت کوو، موږ باندې بغه کوی، موږ به خپلو زړو تورو او
حکومت تر څومره د مرستې ډاډ درکړی؟
موږ دولت سره په دې کې څه تماس نه دی نیولی او نه دولت نه ملاتړ غواړو. دولت نه موږ همدغه غوښتل چې موږ د ډز نه خلاص کړو. دولت خدا کارونه ځکه ولس دیته مجبور شو چې ولس په خپل مطلب دیته برابر شو. هغه ورځې به تاسو لیدلی یو پوستې باندې د پاکستان اردو جنگ کړی و، هغه کې ولس ګوره د سرحدي لیوان او ملي اردو نه مخکې ځان رسولی او خپل ټوپکې پوګه کړې وې. نو د ولس دیته په انتظار کې ناست دی، دا به د خپل ملي اردو او خپل لیوای سرحدي سره څنګ په څنګ روان ان شاء الله او هغه ګاونډیان چې په موږ باندې زیاتې کوي ظلمونه کوي د هغې مقابله به کوي.
خلک وایي چې د دې جهادي فتوی تر شا حکومت لاس دی
نو زمم دا پروگرام د دولت نه دی دا پروگرام د ولس ته او د ولس پاتون چې کله شوې ده په اړه منطقي کې تاسو ولې د ټونس مول د مصر مول د نور مول د له دا ولس چې کله حرکت کې راشي او غیرت ونیسي او ننګ پیدا کې نو هغه د چا وسلو ته نه ګوري کله چې روسان افغانستان ته راغلي او چا وسله ولس له نه ورکلې مغه خپل چې ریزونه او پخانی تور پیتی راوخسل او بیت مغه لیکبته بارو دا ان شاء الله مندل د منګ د چانه د حکومت نه غوړو منګ د حکومت غوړو چې دا مشکل د خبرې د لارې نه ختم کی دا توپونه نور نو ولې زمنګ مند خويند دا د نوژنې کله دا وژنې منګ چاته ضرورت نشته زمنګ دا چې په کور کې مړ کیږي هغه نه په موټر کې مړ شو
په کونړ د پاکستان د روسي راکټ هبریدونو په خلاف د خلکو د وسلوال پاتون په اړه مو د کونړ د ولایتي شورا د رئیس سرګندونه ووریده دا کجکی ولسوالی خلک وایي تر هغه چې دولت ورسره کړي ژمنې پوره نه کړي له دوی له دولت سره مرسته نه کوي دا په داسې حال کې ده چې دولت چارواکي د هلمند کجکی له خلکو غواړي چې ځامن په ملي اردو او ملي پولیسو کې شامل کړي او د دولت سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي په دې نور حال لسیمې د ازادي راډیو د خبري حال پر رپورټ کې ورو
د کجکی ولسوالی سلګونو خلکو د لشکرګاه څخه ورغلي دولتي پلاوي ته وویل تر هغو چې تاسو د بیارغونې او انکشاف په برخه کې خپلې پخوانۍ ژمنې پوره نه کړي هیڅ ډول مرسته نه کوو د دې ولسوالۍ خلک له دولت سره په داسې حال کې د نه مرستې خبرې کوي چې دولتي چارواکي هلته له خلکو غواړي خپل اولادونه پولیسو ته ورکړي او په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو مخه ونیسي د کجکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي د ولایت مقام د دفتر مشر محمد ال احمدي ته وویل د هلمند والي ورسره کړي ژمنې پوره کړي نه دي ځکه په دولت باور د لاسه ورکړی دی او د ساده خبرو له مخې په کول نه کوي
زمر اعتماد تر اوسه پورې پر څه شي باندې نه دی حاصل شوی چې زمر اعتماد څه حاصل کړي او زمر زړونه څه ځان ته نږدې کړي په دې خاطر باندې چې اره پلته چې راغلي یاست زمر څه خبرې ګرځه کاغذه پر مخ باندې نو دلته د مخه تر دې جناب محترم والي صاحب راغلي و دلته د کجکی په بازار کې البته په هغه کلینیک کې د خبرې وکړلې د دغه باسازي پر حق باندې او د بل طرفه څخه د امنیت په حق باندې د خبري وکړلې ولی اغه والي صاحب چتللې اغه خبره ورسره ورکسول
د کجکی ولسوالۍ د ټولنې شورا مشر وایي د کجکی د برښنا د فابریکې درغولو چارې هم په ټپه ولاړې دي هغه ول دولت د کجکی د برښنا د فابریکې درغولو د کار ترڅنګ په امنیت راوستلو کې هم پاتې راغلي دي
سرچینه د ټول هلمند او کندهار د افغانستان اوله سرمایه د کجکی باندې د سرمایه ته چې په ښه نظر نه دي کته سوي نو ومش غریبانو ته به چیرې وکتل تاسې هم دغه افغان خلک یاست دلته پنشاریانو هزارګانو وزبکانو اوس ورونه نه بلل کیږو اوس هم هغه ورونه یو زموږ هغه اولادونه دي مګر هم په نیک نظر راته وګورئ
په کجکی کې خلک د ناامنۍ څخه په داسې حال کې ستړي سوي دي چې دوی اونۍ وړاندې د زمینداور په سیمه کې د وسلوالو له لورې اوولس تنه چې دوی پکې ښځې وې په دې توره حلال کړل سو چې ګواکې د موسیقي یوه کنسرت ته یې ښځې نڅولې د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو د محلي پولیسو ترڅنګ د ملي اردو د تازه دمو او ډیرو سرتیرو غوښتنه کوي
موږ پیشنهاد کړی دی ولایت ته چې موږ ته محلي پولیس راکړي موږ ته د محلي پولیسو نه دی راکول شوی او بیا هم پیشنهاد ورته کړی دی چې موږ ته قومندانۍ ته زموږ تشکیل راته اضافه کړي د پولیسو چې زموږ پولیس راته اضافه کړي هغه پوستې چې د مرینو قواوو یا د نظمي امنیت خو یلا کړل د کجکی سپلاکه هغه پوستې اوس خالی ولاړ دي نو خود دشمن به د دغه موقع څخه استفاده کوي دشمن به په دغه کجکی کې ظهور کوي الته راپورته کوي
شپه او ورځ جنگ شروع نور ورته رانه سي دا په دې نه کې په دې موږ وطن وړاندې دغه خلک نه دا نور پیژنې نه نو دا زموږ وطن په پته چې کوي خدای به کوي تاسو اباتي به جوړ جوړوي بیا او دا کومندان و نسوال به د دې ځای نه شته کوي دا دغه خلک پیژنې کدا نه نیم وطن خرابوي ګور د وطن د ما باندې ځاول از ما ورور داسې کړي کده تور نن غټه پیژنې نه
دولت د مقام د دفتر مشر محمد ال احمدي د کجکی د خلکو غونډې ته وویل کچیرې د دولت سره په امنیت ټینګولو کې مرسته ونه کړي په یوازې سر تاسو ته امنیت نو سراويستلای
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع ده هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبه پر ورځ چې غواړي د دوه هیوادونو ترمنځ د ویزې سخت محدودیتونه نرم کړي دا موافقه اسلام آباد د هند بهرنیو چارو وزیر د سفر پر مهال شوی حامد مومن پر رپورت لري
دغه موافقه پاکستان ته د هند بهرنیو چارو وزیر اسم کرشنا د سفر چې د سولې د ازمیختي پروسې د یوې برخې په توګه تر سره شوی مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي د سولې دا پروسه په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار باندې د پاکستانی وسلوالو د حملې له کبله چې پکې 168 کسان ووژل شول په ټپه درېدلې و اسم کرشنا وویل چې قدم په قدم نږدې کېدل به اړیکې پر مخ بوسي دغه نوې موافقه د ویزو سوبن رانغړي هند تلونکو پاکستانانو له ډیره وخت د سیاحت او سوداګرۍ په دوړو برخو کې د ویزو له محدودیتونو او شرایطو شکایت کوله. پاکستانی سوداګر په هند کې ځانګړو شو خارون ته د تلو حق نه لري او همدا وجه ده چې دوی له اجازه پرته دلی ته نږدې پروت خار ګورګاون ته چې د سوداګرۍ د فعالیتونو مرکز دی نشي تللی. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي ظفر محمود په اپریل میاشت کې شکایت وکړ چې پاکستانی سوداګر باید هر ماښام د یو مجرم په څیر د هند پولیسو او مرکز ته رپورټ وړاندې کړي. هغه هندیان چې پاکستان ته سفر کوي د خارونو ترمنځ د سفر لپاره له ورته محدودیتونو سره مخامخ دي. روسله هغه چې پاکستان په 1948 میلادي کال کې له هند څخه جلا شو دواړه هیوادونه درې ځلې له یو بل سره جګړه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ربانی کر بیا وویل چې دوی به د تاریخ اسیران نه شي. د اپریل په میاشت کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هند ته سفر وکړ چې دا په تیرو اوو کلونو کې د پاکستان د کوم ولسمشر لخوا هند ته لومړنی سفر و. تیر کال پاکستان هند ته تر ټولو د ښه تجارتي هیواد حیثیت ورکړ، خو له دې سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اشتعال عامل لا پر ځای پاتې دی. دوی له ډېره وخته په خپله کې د کشمیر د غرنۍ سیمې په سر چې اوس مهال په دوو برخو ویشل شوې په لانجه کې اخته دي.
تاسو زمون غږ له آزادي راډیو او رای دونیمې بجې شوي دي. له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فرا ولایت چارواکي وایي چې په مرکز فرا کې د یو توغندي د لګېدو او د دوو پرلپسې چاودنو له کبله یو ماشوم وژل شوی، شپږ پولیس او یولس ملکي وګړي ټپیان دي. د پکتیا په سرروزه ولسوالۍ کې نن نږدې 3000 کسانو د یوې غونډې په جوړولو سره تیاری وښوده چې د خپلو سیمو امنیت به پخپله نیسي. دوی هم دراز پر کونړ د پاکستان راکټي بریدونه او د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو وروستۍ ځانوژونکي حملې په کلکه وغندلې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې نیمایي برخه هغه ماشومان چې له 50 کلونو کم عمر لري د با کیفیت خوړو له کموالي سره مخامخ دي او دغه راس پسلو کې او یا میندې هم اوس پنه لرونکو خوړو ته لاسرسی نه لري. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په انډونیزیا کې په ډوبه شوې بیړۍ کې د 550 ژغورل شویو څخه 450 تنه افغانان جوړوي چې یو ماشوم او دوه ښځې هم پکې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن وویل چې په سوریه کې د بحران د مخنیوي د لارو چارو په اړه د واشنگتن او مسکو ترمنځ ژور اختلاف لا هم پر ځای پاتې دی، خو دې زیاته کړه چې دا به پر روسیې بیا هم فشار راوړي څو د سوریه پر ضد اقداماتو کې برخه واخلي. د عراق په بیلابیلو سیمو کې نن په 9 چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان دي. یوې هندي فضايي بیړۍ نن فضا ته د خپل سلم ماموریت پترس کې د فرانسې او جاپان سټلایټونه فضا ته ولېګدول. د روسیې او جاپان مشران د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د انرژي د انتقال د پروژې او تړون نن لاسلیک کړ. روسی چارواکي وایي چې د ولادیواستوک د اوبلن غاز د پروژې له بشپړېدو سره به د روسیې غاز د آسیا پاسیفیک بازارونو ته وړاندې شي.
دوستانو د خبرونه پاتې برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ یونس پروګرام ته چې په مستقیم ډول خبريږي ځانګړې شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و خوش آمدید. از برنامه صحت رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم و مهمانانم امروز این هستند: دکتر عبدالملک مالک از ریاست محیط زیست، دکتر بشیر احمد سروری مدیر مسئول بخش صحت روانی از وزارت صحت عامه افغانستان از کابل و دکتر خالق ویسی از فنلند در این برنامه اشتراک دارند. تشکر از همه شما که در این برنامه اشتراک کردید. امروز در این برنامه صحت درباره یک موضوع جالب دیگر صحبت میکنیم: اثرات ویدیو گیم ها یا بازی های کامپیوتری بر صحت و روان اطفال و نوجوانان در افغانستان. مشخصا روی سه نکته که تا لحظات دیگر خواهید شنید تمرکز میکنیم: اثرات مثبت و منفی بازی های کامپیوتری بر صحت و روان اطفال و نوجوانان، نقش والدین در کنترل اطفال و نوجوانان در استفاده از بازی های کامپیوتری و پیام و سفارش به اطفال و والدین. خب تا جایی که ما تحقیق کردیم و میدانیم، گیم ها یا بازی های کامپیوتری این روزها در بازارهای افغانستان به وفرت قابل دسترسند. انواع مختلف و بازی های متنوعی موجودند. تحقیقاتی که در غرب انجام شده نشان میدن که اطفال و نوجوانان بیشتر از هر وقت دیگر اوقاتشان را پشت بازی های کامپیوتری میگذرانند و این پروسه به شکل نگران کنندهش در حال گسترش است. سیستم عصبی در حال تکامل و پیشرفت اطفال به شدت در معرض اعتیاد به بازی های کامپیوتری قرار دارد و روانشناسان اطفال آن را بهترین گزینه برای سرگرمی اطفال نمی دانند. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم و شما هم میتونین زنگ بزنین و در این مورد خاص سوالات اگر دارید مطرح کنید. به این شماره ها با ما در تماس شوید: 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوید: 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01. میهمانان گرامی، باز هم خوش آمدین. خب دکتر سروری، پیش از این که در مورد اثرات مثبت و منفی استفاده از بازی های کامپیوتری در اطفال و نوجوانان صحبت بکنیم و بیشتر بدانیم، شما که در افغانستان هستید، هرچند شاید تحقیق مشخص در این زمینه موجود نباشه، ولی چشم دیدتان چیست؟ اطفال و نوجوانان در افغانستان در نقاط مختلف در چه حد مشغول بازی های کامپیوتری هستند؟
تشکر از سوالتون. به همه گیم شنوندگان رادیو آزادی میخوام اول سلام خود تقدیم کنم. در جواب سوال شما باید بگویم که براستی تمام تکنولوژی ها در افغانستان تقریبا بعد از این تحولاتی که آمد یک قسم به مردم نو است، به شمول همین مسائل گیم و ویدیو گیم و دیگه مصروفیت هایی که برای اطفال تقریبا چیز شده. مشکلی که ما در افغانستان یک کم بیش داریم است که در هر چیز در افغانستان در اول به مشکلات مواجه میشه. همین ما که میبینیم مشکلاتی را که در اول سینما در افغانستان آمده بود و مردم در قسمت اجازه دادن اطفال و نوجوانان در سینما اینطور آسان نبودن و یا ای که موافق نبودن، این چیز در قسمت گیم ها هم کم و بیش وجود داره که این مشکل در خود ماهیت از این گیم ها و یا چیزهای ویدیویی نیست، در ماهیت در گرد و پیش محیطش است. مثلا مردم میگن که محیط جایی که ویدیو گیم اینجا وجود داره آلوده است و یا ای که ناسالم است، در حالی که خود ویدیو گیم ها همونطور که در جهان هم کم و بیش ریسرچ شده و میگن برای رشد دماغ اطفال، برای مهارت‌هایشان، برای اسکیلشان، اگر به صورت درست در خدمتشان قرار داده شود و به شیوه سالمش استفاده شود، این رول خیلی عمده داره. و اگر ببینین اگر هر چیزی را که در جهان تکنولوژی وجود داره، او از خود یک موارد استفاده داره و موارد من استفاده داره. یعنی اگر یک تکنولوژی را شما در هر حالش صحیح استفاده کنین، مفادهای خود داره و اگر یک تکنولوژی را درست استفاده نکنین، نواقص خود داره. از جمله این هم همینطور یک چیز است. بنابراین اگر در ساعات لازمه که دیگه وقت اطفال اخلال نکنه و یا ای که به وجودشان ضرر نسنه استفاده شوه، یک چیزی بسیار بجا و برای رشد اطفال به صورت عموم خوب است.
خب تا لحظات دیگر مشخص‌تر در این مورد صحبت میکنیم و در مورد اثرات منفی و مثبتش زیادتر صحبت میکنیم در ادامه این برنامه و نظریات دکترای دیگر را هم در این مورد خواهیم گرفت. تشکر از شما دکتر سروری. برمیگردم با شما. حالا این سوال کلی اما مهم را از همه شما میپرسم، دکتران متخصص، و در موردش بحث میکنیم. اثرات بازی های کامپیوتری روی صحت و روان اطفال و نوجوانان چگونه است؟ شروع میکنیم با شما دکتر ویسی از فنلند.
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. والدین به خاطر تربیه بهتر فرزندان خود، قسمی که در برنامه های گذشته هم صحبت کردیم، به سی چیز نیاز دارند که اگر سی چیز نباشه نمیتونه به شکل درست اولاد خود را، فرزند خود را تربیه کنه. اول آگاهی، دوم مهربانی و سوم امکانات. وقتی امکانات ما داریم، این امکانات همراه با آگاهی در خدمت طفل قرار نگیره، یعنی از او به شکل درستش استفاده نشه، این میشه مثل یک شمشیر دولبه باشه. از یک طرف ممکن است کار ما را بر ما آسان‌تر کنه، ولی از طرف دیگه ممکن است خرابی‌های خود را هم داشته باشه. از طرف دیگه ما نمیتونیم اثرات خوب از این روی رشد فکری و شناختی و احساسی اطفال نادیده بگیریم. به شرط از اینکه قسمی که دوست ما پیشتر گفتند در وقت درستش بر زمان محدود درست و تحت مراقبت والدین مکار گرفته شود. اثرات منفی از این اگر ما بخواییم سرش بیشتر تاکید کنیم، اولی که تمام چیزایی که به شکل تصویری باشه، چی تلویزیون باشه، چی ویدیو باشه، ویدیو گیم یا چی بازی های کمپیوتری باشه که از طریق کمپیوتر بازی میکنن، اینا محققین اینا را بعد از تا پیش از 3 سالگی اصلا هیچ طفل باید اینا را نبینه، به خاطر اینکه سیستم اعصاب از اینا در حال تکامل است و خود اینمی طیف مغناطیسی، طیف برقی و و و و تمام طیف‌های دیگه که خود از این داره ممکن است سبب اختلال در رشد عصبی طفل و بعدها در رشد ذهنی طفل به وجود بیاید. و البته در اینجا در اروپا 2 سرحد کاملا وجود دارد واضحی که وقتی یک بازی تا به طفل میرسه، اول سرحدات وجود داره، کسایی که وارد میکنن چون این فیلم ها را در اونجا کلاسیفیکیشن میشه، تقسیم بندی میشه و باز بعد از او هیئت موظف این فیلم ها را میبینه یا این ویدیو ها را میبینه، اونا بازی را کلاسیفیکیشن میکنن که مثلا کدام گروه های سینی میتونه از این استفاده کنه و برشان درست است. و بعد از او وظیفه والدین است که والدین ببینن که طفلشان وقتی بازی میکنن چی احساسی داره، احساس هیجان برای طفل میده این بازی ها، احساس ترس را میده، از دنیای واقعی اینا را دور میسازه، به دنیای مجازی نزدیکشان میکنه و در او وقت طفل یک چیز فقط میاندیشه و فقط برنده شدن را میاندیشه. اگر در او وقت والدین کوشش میکنه که طفل را از این بازی ها منع کنه، طفل اتومات پرخاشگری میکنه، اتومات مقاومت میکنه. اون دونو وقت است که والدین باید بفهمه که طفل داره آهسته آهسته به طرف اعتیاد با بازی های کامپیوتری و کامپیوتر پیش میره.
تشکر دکتر وایسی، سلامت باشید، این مفید است. بیشتر در ادامه برنامه در این مورد صحبت خواهیم کرد و در مورد این که نقش والدین در کنترل اطفال و نوجوانان در استفاده از گیم های کامپیوتری و بازی های کامپیوتری چیست و پیام ها و سفارش های شما را بیشتر انعکاس خواهیم داد. خب حالا بیاین نظر دکتر مالک هم بگیریم در این بخش از برنامه. دکتر صاحب، با توجه به آنچه که از دکتر صاحب سروری و دکتر صاحب ویسی شنیدیم در این مورد، میخوام این سوال را از شما هم بپرسم که اثرات بازی های کامپیوتری روی صحت و روان اطفال و نوجوانان مشخصا چیست؟
السلام علیکم، ډیر زیات مهرباني د دغه سوال په جواب کې زه یواز او یواز د صحت په باره کې چې دغه امواج الکترومغناطیسي چې له ویډیو ګیم څخه راوځي، له تلویزیون څخه راوځي، د ده په ذهن باندې څومره تاثیر کوي، د ده په رشد باندې څومره تاثیر کوي، او په کومه فاصله کې دغه امواج الکترومغناطیسي د ته مجاز دی، څومره ورنږدې وي، په دې باره کې به زه خبرې وکړم، او د روان او د نورو په اکله باندې به دا نور ډاکټر صاحبان خبرې وکړي.
من میشنویم، جالب است، بفرماین.
از ما موضوع یوازی داغه دا چه هر چوک خصوصا اگه ما شما ستر او کلو ترا تو کلو پوری دی عمر لری پتول نالوی که چه دالی دل سوی دی دی پارا داغ امواج الکترومغناطیسی یو سرحت تاین کلای دی سی داغ باید دی پا ذهن باندی، دی پا روان باندی، او دی پا رشد فکری باندی، پا مغزو باندی، پا سترگو باندی چم را تاثیر لری. که چیر یو ماشوم پر دیر و ساده الفاظ سروایو یو ساعت لس دقیقه شل دقیقه تلویزیون تو وګوري، ویډیو گیم تو وګوري، ډیر په خیر خیر ډیر په زیر زیر سره ورته وګوري، د تل سترګو څخه کله کله وښکې را روانې سي، او کچیر دغه ماشوم د باندې یو لوب وګوري، سپورت وګوري، او یو مسابقه وګوري، که په ساتو هم ورته ناست کي د ده له سترګو څخه به اوښکې را روانې نسي. له دې څخه دا معلومه سوه چې دغه امواج یا دغه نورانیت د اطفالو په سترګو باندې، په ذهن باندې یو قسم ناوړه اغیزه لري. دغه ځینې دلایل لري او ځینې اصول لري چې د هغو اصولو له مخې موږ باید هغه کنترول کړو او تر یوه معین اندازې پورې وساتو.
همی اثرات با مذرت میخوایم اینجا یک سوال بکنم که شما گفتین اثرات ناگوار میتونه این تششعات و این نورانیت به گفته خود شما روی مغز طفل بر جا بگذاره. اگر مشخص بگوین که کدام اثرات ناگوار میتونه بر مغز یک طفل بر جای بگذاره؟
پیرخم ناگوار اثرات یعنی هغه سنی دی چې یو طفل ما تلویزیون ته وکتل یا ویډیو گیم ته وکتل دی به په ډیرو بدو ناگوارو اثارو اخته سي، بلکې هغه چې ډیر زیات وخت مثلا په افغانستان کې چې موږ ګورو ډیر د تفریح وسایل نسته، ډیر خلک راځي ویډیو گیمو باندې خپل وخت تیروي، تفریح میدانونه ډیر کم دي په ځینو ځایو کې، بدبختانه ډیر وخت دی په تلویزیون کې تیروي، څو ساعته دی ورته ګوري په ګیر ځیر ځیر او ډیر ورته خیروي. دغه یو عامل ده چې په دوی باندې د په ذهن باندې پرښت باندې دغه ماشومان کچیر ډیر واړه وي ورته ګوري ډیر به عبوس وي، ډیر به قهر ورځي، ډیر به سر غوسه کیږي، په خوب کې به ډیر نه آرامه وي، او دغه رشد فکری به یې نسبت له هغو ماشومانو څخه چې کم یې تلویزیون ته کتلي، ویډیو گیم ته یې کتلي وي، ډیر به اوچت نه وي. نو د ما سپارش، د ما نصیحت، د ما تحقیق چې مې کړی په دې سه کې، او موږ یې ګورو د الکترومغناطیسي د امواجو د تسلې په واسطه سره یې اندازه کوو، که چیرې دوی یوه ښه فاصله له دغه تلویزیونه ویډیو گیم څخه ولري، او هغه له یو نیم متر، دوه متره، تر یوه متره خو قطعا باید نږدې نه وي، نږدې ورته کښېننی، دغه فاصله به ډیره ښه وي، د دوی ذهن به آرام وي، د دوی خوب به آرام وي، دوی به عبوس نه وي، دوی به ډیر زر زر نه پکارېږي. دغه ټول ناوړه اثرات دي چې د دوی په مغزو، د دوی په حالت باندې، د دوی په سترګو باندې، حتی چې لوی سي له سترګو څخه به یې کله کله داسې لیدل سوي دي اوښکې را روانې وي، او دغه تر ډیره وخته پورې دوام کوي.
تشکر دکتر مالک، واقعا مفید بود، در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. تحقیقاتی که در غرب انجام شده نشان میدن که اطفال نوجوانان که بیش از حد از ویدیو گیم ها یا بازی های کامپیوتری استفاده میکنن تمایل بیشتر به خشونت و پرخاشگری پیدا میکنن، احتمال زیاد میره که با همقطران و حتی با معلمانشان در مکتب درگیر شون و به تقابل بپردازن، با همسالانشان احتمال زیاد میره که وارد جنگ شون و در نتیجه کارشان در مکتب کاهش بیابه. دکتر سروری، چقدر موافقت با این نکته ها شما؟
تشکر. در این باره هم همونطور که ما پیشتر گفتیم مشخص ها یا کرایتری های وجود داره که اگر اون نقص با امکان از این چیزا زیاد است، مثلا اطفال پسر زیاد در این تحقیقات نشان داده شده که اگر اونا زیاد بازی های پرخاشگری و خشن و با محتوی خونریزی و قتل و تخریب ببینن، اینطور تمایل زیاد نسبت به دخترها دارن که به طرف حالت قبل از خشونت چیز شون، آماده شون. داله که باز امی ارقام در قسمت دخترها تقریبا بشار ناچیز و حتی بعضی وقتا بیهی نبوده که اونا معین گیم ها و یا بازی ها رو بازی کردن اما خشونت در اونا دیده نشده. به هر صورتش یک چیزی که وجود داره ایست که ما اگر بازی را متناسب با سن اطفال انتخاب کنیم در اون صورت چیزها به کمترین میزان خود میرسه. اگر براستی یک طفل کمتر از 8 سال 9 سال از یک بازی گیم استفاده میکنه که مطابق به معیارات 18 سال و بالاتر از او جور شده باشد، در او صورت بازی ترگپا زیاد چانسش بالا میره. بنان توصیه میشه که بر صورتش متناسب با سن و متناسب با مو معیارات و ارزشهایی که در او جامعه وجود داره گیم ها را باید یک رقم انتخاب باید بکنه آدم، که فعلا همین مشکل در بعضی جوامع وجود داره که گیم ها صرف از روی عکس های پشت سیدی خریده میشه، نه از روی محتوای درونیش. اگر واقعا از روی محتوای درونیش متناسب با سن و جنس برای افراد اختیارش قرار داده شود و در سطح معین هم استفاده شود، در این صورت به یقین اون مسائل که مثل اسکل افراد انکشاف پیدا میکنه، مهارتش زیاد میشه، تینکینگ زیاد میشه، پرابلم سولوینگ یا مشکل گشایی را از او میشه یاد بگیرن، این چیزا خیلی چانسش باز بالا میره. بنان باز برمیگرده به اینکه ما چطور ایراده اختیار همون کسایی که ضرورت دارن قرار میگیره،
که این بیشتر برمیگرده به همون نقش والدین در کنترل اطفال و نوجوانان در استفاده از بازی های کامپیوتری، که در بخش دوم این بحث بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. حالا احمدی از زابل روی خط هست، بشنویم که چه میپرسه. سلام علیکم مهربانی.
بله سلام علیکم دکتر صاحب.
احمدی صاحب سلامونه، شرق لاست لطفا پشتنه بکی.
دیر مننه تاستا و طول اولیدون که سلامونه ورانده کوم او دکتر صاحبان احمد الله احمدی اما زابل استقا او
بله
او دا ملمنو سخون دا پشتنه دا چه یعنی کم یعنی دا پر تلیفون چه کم تلمنه یعنی دا خلګو یان د تلویزیونونو دا پر استرو دی یان د استرو د دې پر کوموالی باندې اصل کوي کنه کوي دا مې پښتنه و
شه. ډیر مننه احمدی صاحب از رادیو بشنو. ډاکټر صاحب مالک و دکتران دیگر سفارش های لازمه در این مورد به خودت خواهند داشت. چند لحظه پیشتر دکتر صاحب مالک شما در این مورد صحبت کردین، اما حالا که احمدی از زابل این سوال را پرسیده کوتاه لطفا برش جواب بگوین و بعد از او برنامه را ادامه خواهیم داد. تشکر.
ډیر زیات مهرباني احمدی صاحب، از موږ سلامونه هم ومني. رښتیا هم هر څه فلمونه کوم ګورو کاغه خوبي کبد وی دواله یو قسم سترګو باندې اثر لري. دا د دې معنی لري چې محتوا د دې فلم څنګه دغه بیا نور اثرات چې روان باندې څه تاثیر لري، مګر دغه ټول دا معنی نه لري چې موږ باید فلم ونه ګورو، موږ باید ویډیو ونه ګورو، موږ تلویزیون ونه ګورو، سینما ټول شیان باید وګورو، مګر دغه صرف د دې لپاره ده چې موږ باید هغه کریټریا یا مشخصات په نظر کې ونیسو. ډیر نږدې نیورته فاصله مو نیولې ویلې دغه برقی ساحې څخه موږ باید یو اندازه فاصله ونیسو. نورانیت یا کنټرول کو چې موږ د سترګو په اندازه باندې هغه نورانیت وي، یعنی ډیر زیات خیره هم نه وي او ډیر زیات روښانه هم نه وي، هغه نورانیت سترګو بیا ضعیفه کوي او اثرات یې ناګوار ور باندې راځي. نو دغه ټول مشخصات دلته سته، موږ په د خپلو درسونو کې دغه شیان ویلي دي. نو ما هغه دا دی سفارش دا ده چې هغه روښنایي باید ډیر اندازه زیاته نیسی، هغه معین اندازه ولري، او هغه فاصله چې موږ ورته نیولې ده له دوه متره باید نږدې نه وي. هر څومره چې لرې وي تاثیرات یې ډیر کم دي او تا تاثیرات یې ناچیزه دي.
تشکر دکتر صاحب مالک. دکتر ویسی شما میخواین چیز بیفزاین اضافه بکنین به گفته های دکتر مالک در این مورد مشخص؟
ما فقط میخواستم بکنیم که مستقیما روی دید این بازی ها تاثیر نداره، یعنی دید ضعیف نمیسازه، چون ضعیفی دیدو کاملا مربوط میشه به بخش دیگه. اما وقتی طفل بیشتر از یک ساعت، یک و نیم ساعت، دو ساعت به این بازی ها ادامه میده، امی هیجانی که طفل میداشته باشه و سبب میشه که حتی پلک نزنه، این سبب خشکی چشم قرنیه میشه و این ممکن است آهسته آهسته سبب اشک‌ریزی هم در پیش طفل شود. اما مستقیما روی دید، ای که دید را ضعیف بسازه، همچو چیزی وجود نداره.
خب تشکر از نظر شما. حالا شنونده داریم از پروان زنگ زده، بشنویم چی میپرسه. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
مهربانی بکنی پشتنه بکنی لطفا.
پشتنه نداره از ما سازه همیشه وی نتیجه امیشه می پازه وی نتیجه زده داخل بطولی سا چمو کم یو او بل زده تا داره فرمایش لرمه چی داره زانه سرادو تا زنگم دولت آباد دول سوالی اما یو نکی تا استخوارات کم کار کم و ما بازی وقت که اخوایی که دخوایی ایز دازمات گوشی زنگ کردن و پویدم داره شماره داره داره شماره برسنه که داره شماره که کل زنگ دازمات گوشی جواب را کوید.
حتما حتما تشکر. خب دکتر صاحب مالک اگر شما بخواین اچن
فاز میبینی که هر زایت لالم فاز میبینی که د دفتر دوانه په لګی شاوانه کی ګرم شي بس فاز میبینی که چالو.
خب حالا اگر منتظر باش خودت یک لحظه که اگر دکتر صاحب مالک سوال داشته باشه. دکتر صاحب مالک شما سوال دارین از شنونده ما؟
در این مورد چون موضوع موضوع امواج الکترومغناطیسی و تاثیرات سو بالای وجود است که به خیالم خارج از موضوع خب. خارج از بحث ما
شد. دکتر صاحب سروری، شما میخواین در این مورد چیز ادخل یک توصیه داشته باشین به شنونده ما از پروان؟
ما تشکر. اما طور که من فهمیدم یک قسمت سوالشون بود که در قسمت خونبینی شدن.
بله سوال همی بود.
در اون صورت بله اتمامات عادی در یه حالتی است که مثلا نام توجه شده خوشچورا خونبینی میشن. آیا واقعا اینطور نیست که تماس میکنه دستشان ببینیشان و یا که تازگی ها کدام مریضی را تیر کرده باشن که بینیشان تازه زخمش جور نشده باشه و او را رفع کنن، یعنی دست کم بزنن، چرب کنن؟ و در صورتی که اگر به این اهتمامات حل نشد، نظری خوب است که در نزدیکترین کلینیکی که اونجا وجود داره به یکی از دکترای داخله را ببینن که اونا یک معاینه دقیق در بکن.
تشکر. خب شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 106.5 میشنوید. برنامه صحت است. من مصطفی صدیقی هستم و امروز مهمانانم این هستند: دکتر عبدالملک مالک از ریاست محیط زیست، دکتر بشیر احمد سروری مدیر مسئول بخش صحت روانی از وزارت صحت عامه از کابل و دکتر خالق ویسی از فنلند با ما هستند و امروز در مورد اثرات ویدیو گیم ها یا بازی های کامپیوتری بر صحت و روان اطفال و نوجوانان آنان در افغانستان صحبت میکنیم. همین لحظه یک شنونده داریم، بشنویم که چه گفتنی داره و چه سؤاله میپرسه. سلام علیکم.
سلام برای شما جناب دکتر متفاوتی که با برای مهمانان اشفا و همچنین برای شنونده های خوبی آزادی. شما عبدالکریم وطن دوست از ولایت نفت شما وطن شده.
وطن دوست بسیار خوش آمدی به برنامه صحت صفا آوردی، لطفا سؤال بگو.
تشکر از شما. زنده باشین، سلامت باشین. تشکر از شما هم. اجازه شما باشه جناب فتخی بدهنی سوال ما بسیار دور نیست. خب من به نامه مسئله شما مطرح کردن بسیار همخوانی داره. ما از دفتر محترم بسیار سوال نیست که دفتر محترم از ما که در فامیل ما بود وقتی خود بودیم از ما در خانه پدر و مادر بسیار جنجال نکردن و بین خود جنجال نکردن، مثلا دشنا میلون یا جنجال نکردن، اما تاثیر شده ما و برادرها و خواهرای ما کلشون همه تاثیر آمدن، لیکن ما بسیار همه تو خشین هستیم و همه قسم تاثیر روانی سر ما پیدا کرده که چه همه سردار یک حدود استفاتی میشیم. دیگر ما میخواییم از دفتر سوال کنم که نه حالا ما چطور بکنیم؟ خب ما شنبه به دفتر مراجعه کردیم، باید با منتش تاثیر نداره، همه طور احساساتی زود تحمل نداریم گفتش میدن کسی را. و همچنین ما از این سوال میکنم بفتت محترم، حالا که ما اولاده ما هم صاحب اولاد مثلا هستیم، اینا با اولاده ما هم همی میراسی هست، اونا هم همی اسم ها چی دارن اگر یه خدمت بر ما بگن. و دیگه همین وقت که ما احساساتی میشیم خشن میشیم، ما بسیار خال انجام میدیم امرای آسان شکل اخل ادمی خوشنات رو دمیم دو شدیم کنم روهایی با ما نشان بتن نیده کنم پشنال با ما دارم که ما فاکرش نمیشنیم.
تشکر وطن دوست صاحب از هلمند، سلامت باشی. بشنو از رادیو دکتر صاحب ویسی سوال را گرفتین، لطفا جواب بگوین و بعد از او دکتران دیگر در کابل هم اگر خواستن میشه صحبت بکنن در این مورد.
بله بله، با تشکر از دوست ما میپردازم به پاسخش. ببینین خشم و عصبانیت، اول باید ما بفهمیم که خشم و عصبانیت چی است. تا وقتی که ما نفهمیم خشم و عصبانیت چی است و این دو از هم چی فرق داره، ما نمیتونیم خشم خود را کنترل کنیم. یک چیزی را که دوست ما گفتن، با تاسف خلق و خو یا تمپرمنت میتونه ارثی هم باشه. اگر ما پدر یا مادر خشمگین داشتیم که به بسیار آسانی مثلا گلوی مرا میگرفت و به هدف خود میرسید، من اوتومات به نتیجه میرسم که پس من هم این کار را باید بکنم تا به نتیجه خود برسم. اما کسی که دوست عزیز پدر شما مادر شما در خانه مثلا به زبان پشتو صحبت کرده، هیچ وقت به شما مثلا زبان انگلیسی را یا اردو را یا عربی را یاد نداده، حال شما بزرگ شدین، حال شما میفهمین که مثلا اگر شما برین دکتر شوین شما باید زبان انگلیسی را یاد داشته باشین، پدر مادر شما یاد نداشت، در نتیجه بر شما یاد نداد. تا جایی مسئول هستند، تا جایی که وقت آل شما خودتان بزرگ شدین و میفهمین این مسئولیت شماست که برین چیزی را که اونا براتون یاد نداده شما او را یاد بگیرین تا به هدفی که میخواین برسین. ببینین دوست عزیز، خشم و عصبانیت دو چیز بسیار نزدیک و متفاوت از هم دیگه هستند. خشم یک احساس بد درونی است. همیشه وقتی ما خشمگین میشیم که یک چیز خلاف توقع ما، خلاف انتظار ما، خلاف حق ما، خلاف امید ما اتفاق بفته. همیشه در بیشتر موارد خشم در نتیجه توقع بی جای ماست. اگر ما توقع خود را از دیگاه کم کنیم، در نتیجه ما کمتر خشمگین میشیم. انسان هایی هستن که روز 5 بار 6 بار خشمگین میشه، انسان هایی هستن که روز 100 بار خشمگین میشه. اول ما باید بفهمیم که ما جز کدام گروه هستیم. بیشتر در شرایط مثل افغانستان انسان‌هایی که خشمگین وقتی میشن، این خشم را تبدیل میکنن به عصبانیت. عصبانیت یک حرکت بیرونی است، یعنی ما احساس بد درونی خود را، یعنی عصبانیت خود را تبدیل میکنم به یک حرکت نامطلوب بیرونی. مثلا دو دشنام میتم، مثلا یک چیز پرتاب میکنم، یا یک لفظ خراب از زبانم میبره، این عصبانیت است. همه ما خشمگین میشیم، خشم جزء نرمال زندگی است، اما این خشم را به عصبانیت تبدیل کردن، در اینجا ما مسئول هستیم. در اینجا ما باید از عقل خود کار بگیریم. اول باید ما خشم را بتونیم تحلیل تجزیه کنیم که چی است، باز ما بتونیم که پیشروی خشم خود را بگیریم. مثلا بهترین کاری که ما در قسمت خشمگین شدن میکنیم ایست که ما خشم خود اداره کنیم، خشم خود را کنترل کنیم.
دکتر ویسی، با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، در مورد این که چگونه باید خشم و عصبانیت خود را کنترل بکنیم، در نیمه دوم این بحث صحبت خواهیم کرد. تشکر، تا ساعت 3:30 وقت داریم. ما حالا ساعت 3:00 است و وقت خبرها رسیده. پیش از شنیدن تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان،